خدا نگهدارتون.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایي محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوال جزایي محکمې آی سی سی پرون سې شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې له سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شوو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تیر ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاته نور ټول کډوال له ایران ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سرې صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمیع فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو د یمزلي لیده کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلی دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لیده کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کې قدر منو کلل استکان کو زبر شغم خاری او زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټول کې جغرافي مزمن سفر لسم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو کلل استکان کې برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن می روز کن کو مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کن تاسو ټول درنه زکون کې باید لوست پیل په شبو کې له خپل ځان سره خپل ټول درس مواد لکه د ول سم ټول کې جغرافي مزمن کتاب کلمونه لزانون سره ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانون سره نوٹ کړئ. خو شو کدر مونږ ځکون کوم مخکې لدین چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول کدر مونږ ځکون کوته تاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم. نن ورځ موږ تاسو په سپر لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نیپت، دویم کازي طبیعي غاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټول کدر مونږ ګللې ځکون کو د پراته او جواب دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشحال کترمن زکون کو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې نیپ پیژندل دي. موږ تاسو به لومړی د نیپ د اصطلاح سره آشنا سو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نیپ وپیژنو. خوشحال کترمن زکون کو موږ تاسو کپلان ډول سره وایو، نیپ په خپل د نباتي منشار لري، کوم چې د ونو بوټو او ژوو څخه پاتې شینې دي چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د وخت په تیرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټولې شوي دي او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نیپ د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلي. یعنی هغه پاتې شینې د نباتاتو هغه پاتې شینې کوم چې تر ځمکې لاندې شوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او هم چنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نیپ جوړ شوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې، یعنی په کلي مفهوم کې، د هایدروکاربون د جامد مایع او ګاز یو مخلوط دی. نیپټ په خپل شي زیاته برخه یې په مایع باندې سره وي او په بیلابیلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی خالص توکي لکه سرفار او نایتروجن هم پکې کې موجود دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو که درمونه زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نیپټ ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې اوس د استفادې وړ دي او زیات شمېر کسان د نیپټ څخه استفاده کوي. ویلی شو چې د موټرونو، اورګاډو، ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نیپټ پورې تړلې دي، نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نیپټ او تولید انرژي یې هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، دغه نیپ چې دي په خپله د نولسمې پېړۍ په نیمایي کې د نیپتو د صنعت ډېره پراختیا وموندله چې هغو ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هېوادونو نیپتو لاسرسی پیدا کوه او غوښتل یې تر څو له نیپتو څخه استفاده وکړي، چې له امله څخه یې په اروپا کې د رڼا یو منحبه منبع یا هم سرچینه وه. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر جوړولو صنعت ډېر پرمخ باندې ولاړل او نیپ د کابانو د ښکار کولو، د ویډیو او اورګاډو په کار کې شامل شو او د هغو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیپټو لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دي. یعنی زیات شمېر دغه نیپټو ګازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، په 1990 کال کې په عراق کې کوچني ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو، نو هڅه یې کوله وکړله دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نیپتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نیپتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نیپتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړوه. نو موږ ویلی شو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نیپت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروالي کې ساګانې ایستل کیږي او وروسته د هغه موږ تاسو نیپ ترلاسه کولی شو. نو لومړنی ساعه چې په 1995 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول، ژوروالی یې 60 متره و چې هر ورځ له هغه څخه 4 مقابه متره نیپ ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نیپتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کیږي ډېرې ژورې دي. او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی شو، د امریکا په ویانګومینګ سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 مترو پورې رسیږي چې د هغه څخه موږ او تاسو نیپ ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نیپ ترایستل کیږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کیږي او همچنان دغه لومړنی تصفیه کیږي یا هم چنه کیږي. وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نیپ چې دي په خپل بنفش رنګ غوره کوي. یعنی په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي توري، وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوزي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو نیپټ په پیژندل او همچنان د نیپټ قارم وپیژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو طبیعي ګاز وپیژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کیږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خلاص کون کو طبیعي غاز موږ ویلی سو هغه غازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کیږي د طبیعي غاز په نامه سره یادیږي، یعنی اکثره له نفتو سره ګډ دي غازونه، خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ او تاسو پیدا کولی سو یا هم موږ او تاسو یې موندلی سو. دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو د ډیرو لوړو ژوو له فلسفونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي وي، او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسیږي، یعنی اکسیجن نور ته رسیږي، نو په اوږده موده کې یې بڼې ته تغییر، یا هم هغه کوم شکل چې درلودې هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دی، دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپله دغه طبیعي ګازونه د چینې یا هم د تصفیه کولو څخه ورسته د سوان او د تودوخې د تولید لپاره کارول کیږي، کوم چې موږ تاسو د غازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځنې ګټه ځنې اخلو، یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې موږ تاسو یې د غازونو په واسطه سره سرته رسوم. همدارنګه په خام ډول سره موږ تاسو ویلی سو چې په پروتوشیمي کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي چې طبیعي غاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولی سو، د نفتو ساګانو کیندل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو غاز لاسته راوړو، یعنی د نفتو څخه مخکې غاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو، یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفتو څخه مخکې موږ تاسو غاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکه په لاندنی طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولای شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي غازونه زیرمه وي، یعنی د طبیعي غازونو سرچینې موجودې وي، هلته طبیعي غاز د استحلال له مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کیږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کیږي، یعنی طبیعي غاز د انرژي د تولید یو له مهمو او شو سرچینو له جملو څخه شمېر کیږي چې له هغو څخه یو مهمه او ارزشمنی صنعتي او اقتصادي ماده په توګه سره کار اخیستل کیږي، کوم چې زموږ تاسو ورځنی فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولې دي. نو له همدې کبله څنګه موږ تاسو ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورس په ورس په چټکۍ سره مخ پر زیاتې دور روانه ده او زیات شمېر کسان په خپل ورځنی ژوند کې له طبیعي غاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي غاز درنو زده کوونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخې رڼا او پخلی لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د غازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي. موږ تاسو ویلی سو چې د غازونو مهم طبیعي مرکزونه چې دي هغه په خپل د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي. چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو روسیه هغه لومړنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي غازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیسته ده، او دغه هیواد د طبیعي نو لوی سیرمې د والقا د سین شاوخوا د سارات توپ او مسکوف کې دي چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې درجهش طبیعي غازونه لري. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي غازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفتو لوی تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو په کاناډا کې د طبیعي غازونو نل یا لینک د البرتا، یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمه ته غوځول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي غازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دوی بهر بهرنیو هیوادونو ته صادریږي، او پاتې نورو څخه د هیواد په دننه کې د نیوټرل زیرمو د فشار تویل لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ. همچنان درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي، چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شارونو ته لیږدول کیږي او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیځ یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي، او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لیږدولو ځواک نه لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لیږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او آلمان له لارې لویدیځ اروپا ته لیږدول شوی دی، چې د دې ترڅنګ له دغو هیوادونو څخه په تیرېدو سره د تیرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي، او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. نو موږ ویلی شو چې دغه په اخرنی کلونو کې یو شمېر اسیایي او نور اړید شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي دي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادریږي، او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېر کېږي چې زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د ورونو په تدبیر کې د بخلي په پخولو کې کیمیاوي تعاملاتو په سر ته رسول کې، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ستاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل او هم چنان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسیو او سیږي وسند لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې ستاسو کورنۍ دن. کورنۍ دن د کې درې سپارونې دي. لومړی سوال نفت څه شي دي، دویم سوال نفت د څه شي دي د څه شي څخه مایست رازی، درین سوال طبیعی گاز تشریفی. نو را قدرمون زکون کست استنن و زلوز پر همدی زبین پای ترسی شواق طلب آمد.
در 3 ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر من او غلی زکون کو زبر شنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واس می مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پر لسم لوستم هله د تاسو ټول قدر من او غلی زکون کی برتر او چور صحت مند او سیری او صحت چم په تن می نو زکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پر لسم لوست نو هله د تاسو ټول به د تیری رزلستونه په پراو د هیټ او سر ذکر او سیری او نن رزلست پر مرکی او چمتوالی ولري قدر من زکون کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخکې لدین چې زاستاس په نن ورځ لوست پیل کړم. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شئ د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، نن ورځ پر لسم لوست کې موږ تاسو باید د بیلابیلو ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن زده کوونکو، د لوست په پیل په ژبو کې به لومړی موږ تاسو انګلیسي ژبه وپیژنو او د هغې په حق له معلومات ترلاسه کړو، او همچنان په دې به وپوهیږو چې انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لنګویج ورته ویلی شو، چې دغه ژبه په خپله د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر فتحې پورې، یعنې له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلینډ کې له ډیرو پخوانیو او مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کیدلی چې دغه ژبه په خپل انګلیسي ژبه و. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه ژبه چې په خپل د انګلیسي ژبه او فرانسوي ژبه له ترکیب څخه یو بل ژبه چې د حق په خپل د سوچا انګلیسي ژبه په نوم سره مستراغه لدی چې له همدې عمل څخه ژبه له توتایي په خاني انګلیس یا هم لاتینی او فرانسوي ژبه څخه مرکبه یا هم جوړه شوی دی. یعنی موږ ویل سوچ دغه ژبه په خپل د سوچا توتایي ژبه چې ډیره مشکله او له سوله جو څخه مرکبه ونه د نورماندی په واسطه سره د انګلند لپټ څخه ورسته فرانسوي ژبه هم راوځي سوله شي په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبه په انګلند کې خبرې کولې چې ورسره هغه څخه د دې دوه ژبو له یو ځای کې دوه څخه یو بل ژبه چې د انګلیسي ژبه په نام سره یادیږي منځته راغله چې د دې ژبه اصلي منشا چې و او توتایي و چې لاتینی او فرانسوي ژبه یعنی نورماندی څخه مرکبه و چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیات او صرفه او نحوي له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبه له جملو څخه شمیرل کیږي. لونو زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي هم نه والو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو د هغه خلک چې مورنی ژبه انګلیسي ده په نړۍ کې شمیر 310 میلیونه تن تر رسیدي چې د نړۍ یو سل او 500 میلیونه نور نه پوسه لپاره دویمه ارتباطي ژبه په توګه سره پیژندل شوی ده. همدارنګ انګلیسي د برتانیې په خوانی نسل ویش مستعر هیوادونه کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیسته ده د هیواد اصلي ژبه یې هم ډیر انکشاف نه دی کړی خو انګلیسي ژبه د لومړنی رسمي ژبه په توګه سره مني او په ځینو هیوادونو کې د دویمي رسمي ژبه په توګه سره منل شوی ده. نو موږ ویل سو چې د انګلیسي ژبه زده کړه د یو نړیوالې ژبه په توګه سره د نړۍ د تفاهم سربېره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبورو مخزونو په توګه سره موږ تاسو کولای شو د دې څخه استفاده وکړو لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل د کتابونو او مجلو لوستل له همدارنګه د انګلیسي ژبه په واسطه سره مرسته کولای شي د دوی ټول په واسطه سره معلومات لاسته راوړي. د دې تر څنګ د مرونو غلري زده کوونکو د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي چې تاسو کولای شي په کتاب کې د یو سل اته سلويشتې مې سپکې یو جدول وویني. په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبه په توګه سره منل شوی ده یا هم په رسمي ژبه په توګه سره ترې استفاده کوي له انګلستانه پرته نسلويش هیوادونه پکې رسمي ژبه لري چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولای شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو ځکونکو د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هیوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هیوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هیوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هیوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هیواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي له رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تاسو کولای شئ چې دغه جدول په شاو د کیک توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حق یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو له ایتنی ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو چې دغه ژبه په خپل د رومي ژبه یا هم ایتالویانو په خوانی ژبه د اندو اروپایي ژبه د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخوانی روم د امپراتور په ځینو سیمو او کې په دغه ژبه باندې خبرې کولې چې په لویدیځ اروپا کې ورو په قرار شکر سره یا هم په ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبه د پتوګه سره یادولای شو چې همدارنګ د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو سره کولای شو درنو سکون کو د هغو جملو څخه د رومانیانو په خاني اثر لمیلاد څخه مخکې په شپږمې پیړۍ پورې اړه درلودل خو د لاتین ادبیاتو په درېمي پیړۍ په خپل کې پېښ شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه یو شمېرل سپلې چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي وینکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو ورسته یو کول شي چې په امریکا، افریقا، آسیا او کانیسیا کې لوی وچ کې مستمع اری لاسته راوړي او په هغه سیمو کې چې خپل کلتور دود هم مرواج کړي او د هغه باندې خپل دود او کلتور هم ومني چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کیږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د سو پیړیو ملکو په پای کې د مسهر شوو هیوادونو محلي او سیمه ایز ژبو وده ونه کړله، نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي، خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې د پخپله د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نولسو هیوادونو کې، او پرتګالي ژبه چې د پخپله په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوي دي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کېږي. همدارنګه درنو دوستو کوونکو، د دې ترڅنګ تاسو په یو سل یو پنځوسم صفحه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپیژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو ترڅنګ تاسو ته لویه وچه په نښه کړې ده. یعنې پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپلو ځانو سره مطالعه کړئ او په حق له به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم الماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیبلی له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنې کلنې په منځنۍ برخه کې د المان په شمال کې د سکندیوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه، چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده، چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه الماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبه چې د سکندیوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثار د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دي او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ لهجه یې په خپلو د لوړو سیمو جرمني ژبه ده، چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ او تاسو ته جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ د هواریو سیمو جرمني ژبه ده، چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کېږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي، چې الماني ژبه د المان د هیواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس چې الماني، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي، نو په دغو ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اوربانې خبرې کوي. چې د دې ترڅنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په الماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده، چې د انګولو ساکسون یعنی د قبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شول، چې د انګلستان خلک د ایرلند د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه که درمونه زده کوونکو، په کتاب کې یو سلو پنځه پنځوسمه صفحه کې موږ تاسو ته جدول راکړی دی، چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلی شو. نو تاسو ټول که درمونه زده کوونکو به د کتاب یو سلو پنځه پنځوسمې صفحې ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د رستنۍ برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو، چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برماني ژبو څخه د د ژبونې د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده، چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري، چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده، چې د کلماتو صرف یې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډېرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې ژبې الفبا توري یا هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري، چې د معاصرو ده او همدارنګه د سو فرعي نښې نشي هم لري چې دغه پر اینو شپه واسطه سره دغه چینه ایجه بس دکې دایسي نو له همدې عمل څخه د هغې زده کړې چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولی چې چینه ایجه زده کړي او د اولس د بې سوادۍ سبب هم ګرځېدل ده چې له همدې عمل څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅې سرته رسول سوي دي تر څو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپلو منځو کې نژادي او توکمیزې اړیکې لري چې یو شمېر د دې له مخې څخه د آسیا د لویې وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی او د نفوسو ساحه یې د آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په څو سیلابي ژبې ډلې چې دي په کوریا کې موجودې دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه چې د منځنۍ آسیا او د روایتي او هند ژبې بیلابیلې ژبې پکې شاملې دي چې په دې ژبني ډله کې د مختارې او رستاړې ډېر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دغې څخه استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی سو هغه ژبې چې د نرمښت منونکي دي نو د جلا عنوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ او تاسو معرفي کړلې او د هغو په هکله مو نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیله شوې ده او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سانسکریتي، تاملي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 2000 کلمې پکې موجودې دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لویې وچې ژبې وپیژنو او د هغو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سپنن دي. هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال ستاسو د خوښي ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکي او په هکله به معلومات ولیکي چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایاست. درېیم سوال انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي. نور نو قدرمنه ګلالې زده کوونکو زموږ ستاسو نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې اوس موږ د کړي وو اوسېږي او پیر څه کوسي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شه. وخت ولرې.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند په پایله کوم ځای کړی دي. نن ور سره په ازادي ملما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. په پایله کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فهد جان او ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي د خونځي په اړه ته وایست. خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه او تنجونې له زده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړې او خون کې مو څوک و؟ خزینه او سادانه وي که نارینه او سادانه پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و. چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي، زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و. او مشکلات او د شوز په وړاندې چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دیم د شوز او زنانه په وړاندې د خويند په وړاندې یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زبرم داسې ولایت وو چون ډېرې مشکلات چې موږ درلودل د شوز د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې یعنی د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال دی زده کړې ته لاسرسی نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول ځینې داسې نور مشکلات وو تقریبا مشکلات زیات وو. زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جان تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته کنه حجاب چادري مو مور سره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم هغه وخت کې زموږ دا لباس که څم سپین ټیکری وو او نور تور مکالی وه خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره مثال موږ خپل حجاب راته وایي هغه وخت هم حجاب وو اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر داسې خوندې یم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایه څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي په سر تعلیم وکړي مکتب ته لاړ سي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي چون فرق کوي تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي او اکثر داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا د خاوند د خوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ خو ډېره که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاسې د برخې وي او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه یا همداسې نور طریقې به دی کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې خپله دې ډېره مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې به تاسې خپله څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي؟
نه خو که د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما یې تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویلې قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغ سوې یم چون دا د خاص شوخه علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکوم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخصي قبيله کې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبيله کې شخصي فارغ یم.
په قندار کې مو ساينس باندې مو ویلې مالتا کې نزابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قبيله کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس ډپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
په خو لا کې تاسو چې کله درس ولاغه وخت څنګه وو؟
خو چون فعلا خو ټول خبر چې پښتنه په درغلي د شوز په وړاندې کده په خاص خبره وکمه اما خبره کیږي ډیره خو د شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به اجازه نه لرله یا به دستي چون که فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې د دولسم څخه دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یا د فامیل د خو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر و شوز ته تر ډیر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خو دا چې ډیر مشکل و بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل له خوا مشکل و د فامیل له خوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال دی نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې نو دا چې مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مور پلار ستاب ملاتړی و
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او مقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس ته دولسم صنفه پورې دی وویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپل خوښه کړی د کورنۍ په خوښه
ته ډېره هدا پورې که زه وایم یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل همدا مهغه کس ما به خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
درس به رواج پړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دی ودونه کوي تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرې ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره یو تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید جلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سنور اول ور زیاته یا ولرونه تر 15 لک شپږ لک ولک افغانۍ باندې رسیږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم ځم نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط هم دغه ولور اخلي که 15 و یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه 15 لک زبل ولایت کې
بیا د انجلی پلار د پیسو چې په بخنه سره بریا جان د پیسو چې بیا اخلي بنجلی د بیرته تلاور ته پخلي کور ته پکې څور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د کورنۍ وچ تر ډیر حد پورې دا و تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې دا خوند کوي او څنګه کورنۍ هم ساده چې بیرته دا د انجلی کورنۍ په دامه اول ورکی دا شان پوره کوي مثال کتلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولادت کې لوړ دی ما درته لښه کوم ورچ د یو هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې نو کراس دا نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براس دا د نجونو فامیل ته خپل نجونې کان چې دي عمر نه ډیر سي ځوانان د دې توان ته قطن لري چې مثال دی یو غاړي ودونه وکي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې غلا دي د ډیر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم کدان کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې او وي هم انداسي و بولا چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د دې د پیسو د ګټل لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډیر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري ساتها کارونه ډیر کم سوي دي د ځوانان په مخ باندې نو کو ولور په وسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغه سي کم سي نو تسمات من هیڅ تاثیر به خزيات کړی هم په چنه کوي باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زبې قدر توایم کته قدر توایم ما ویل شکر پلار جان می دیم یو به باسواد کاسته یا وو کاسته یا زبا حرکت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزه ما غن کې وکم ان حقیقت خبر راسي په همدو کې سرا سرا پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه و اماغه می خسته دي
د سیم کان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواد وي پویګی انجلی ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلی پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلی میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داس خبرې ستادي داس موضوعګان ستادي خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم بټول هم د سنجونې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیاتې واخی یو غي بهقدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع هم داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي او اندس یو څه ستادي او ډېر پوري نه ما درته ویل فاميلونو کې فرق ویل کڅ څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی انداس انسانان کې فرق دی فاميلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق ستدي داس فاميلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخستي خو بیا هم دا انجلي ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او داس فاميلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګې پیسې اخستې وي دغه خو بیا هم ژوند شنه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر دقت ولري اش چې پیسې اخستې وي هغه قدر لري او چې نه وي اخستې هغه بینه لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې ناز ډیر وخت کاروبار کې تیر و ما اشپزی مزدا د کله کله کوم چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته شم رواجی خواړه مثال چې ډېر رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه مافلونو کې هوا مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه په قرمه چې دا تاغ د دې هغه ډېر رواجی قصاګانی دي
یعنی که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې شي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قرمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تسراسي د دې په هر ودونو کې هر میلمستیا کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس د یماغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدرې غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسو پسې مې کې نور د سيت ډېر خيسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دیش ډېر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت شیدای ډیر ښه دغه لري، سبزی لري، مثال که سبزیجات که درته وایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته، چې ما مثال خوړل که څه هم په نور ولایت کې هم شته دي، خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نشته دي. او په دوم قدم کې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورې ولایت ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه. چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته، یا چون ما پوهنتون کې استادی کوله او شفخانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی، نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې، بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کومه، حضوري سوداګري هم کومه، چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه، شامپوګانې، ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په نورو ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولی شي خویندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي؟
بله، او تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دي وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نېټ او دا مثال دي سره آشنایي نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېر حده پورې شته دي، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لیږم. په ولایت کې تر ډېره حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه، له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکه یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، زه کم داسې کېناستل او ناامیده کېدل شکار نه دی. له هماغه وخته ما دا فکر پیدا شو، چون زه خپله د کور سرپرسته هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما ته خپله دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راغواړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه بیرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بله، او ښه ده، ګټه ښه ده، چون که چیرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه اقتصاد خراب ده، یا ډېری خوندې یعنی که چیرې زه دا وایم که چیرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلې موږ به ګټه څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټه پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی، تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټه پکې کوو، خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولای شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده، کولای شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، او بله، او زما ټول خویندو ته، ټول ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې هم همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې د لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې مثال که دوی ښه خیاطیان یو خیاطي وي، خیاطي وکړي، یا که دوی کوم صنایع دستیز دا وي، کلاسیک کارونه زده وي، هم کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا دوی مالداري کولای شي، کولای شي ماغه پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای شي په مختلف بخشونو کې، چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوی دی، خر د فروش ټول انلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي. دوی کولای شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولای شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي، کولای شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت دوی کولای شي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په وروستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي. ستاسې وروستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې. زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی، دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي. یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي دې نه، هره ورځ ډېر کم کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنی لري. که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړي چې پرمخت تاګو کې یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي دي کوي. نو امید کېدل د شیطان کار دی، دوی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نه امید نه سي. دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډیر زیاته مننه کور دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل، چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډېر مننه فرده جانې، تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې، زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه، مننه، خیر اوسې.
پسرو وینو خړو بکړه لمن دا وطن چاچی پسرو وینو خړو بکال مندا وطن چا پلی برخی ہر چاوستے دا سرمندا وطن گلو نہ چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے دا سنا تر سے سلے لوٹکڑ لو گلشن دا وطن تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چوے درمان لاس میں گاس پما شامی کی میزڑ چوی درمان رات یادی جس پلیاران او ما خستند وطن